سلامونه وړاندې په څو شیبو کې به د ژوند رنگونو خبرونه په ژوندۍ او بڼه درته وړاندې شي. خو تر هغې مخکې په مخکې د خبرونو لنډیز ته، په خوست کې یو ځل بیا د ډیورنډ پر کرښه جګړه شوې ده. په خوست کې د طالبانو د والي ویان مستغفر ګربز ازادي راډیو ته وویل چې لومړی پاکستانی لوري نه ډزې وشوې او بیا دوی په ځواب کې هم ځوابي حمله پرې وکړه. دا جګړه د سهار تر شپږو بجو روانه وه او تر اوسه د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. دا سالنګ لوی لار نن سهار د درنې واوري او توپان لامل د موټر پر مخ بند شوې ده. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت ویان اشرف اخشناس وایي چې په شمالي سالنګ کې له 15 سانتي متر پورې او په جنوبي سالنګ کې له 18 سانتي متر پورې واوره ورېدلې ده. د سالنګ لوی لار چې د افغانستان د شمال 14 ولایتونه له کابل سره نښلوي، د افغانستان له مزدهمو لویو لارو څخه ګڼل کیږي. د پاکستان په پلازمینه کې د افغان کډوالو په وینا نن سهار پولیسو د دغه ښار په ځینو برخو کې کور په کور تلاشي پیل کړې ده او په لسګونو افغانان یې د ښځو او ماشومانو په ګډون نیولی دي. پاکستاني چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی د نومبر په وروستیو کې ویلي وو چې له نوي 2015 کال څخه به هیڅ افغان د اجازه لیک یا NOC پرته په اسلام آباد کې پرېنږدي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ وویل چې د جرمنی د بهرنیو چارو وزیره انالینا بیربوک د اروپایي اتحادیې په استازیتوب نن له خپل فرانسوي سیال سره په یو ورځني سفر سوریې ته ځي او هلته به د سوریې له نوي مشر احمد الشاره سره وګوري. د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزارت نن خبرداری ورکړی چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر راتلونکې اونۍ سیول ته ورځي. جنوبي کوریا د واشنگټن یو مهم امنیتي متحد دی، خو دغه هیواد د ډسمبر له 3 را په دې خوا چې ولسمشر یون سوکیول مارشال اعلان کړی له کړکیچ سره مخامخ شوې ده. واشنگټن تر دې اعلان وروسته ویلي وو چې له جنوبي کوریا سره به د ډیموکراسۍ د حفاظت په تړاو خبرې وکړي. د اوکراین ولسمشر وایي په هیواد کې یې سږ کال دا ممکنه ده چې د ولسمشرۍ او پارلمان انتخابات ترسره شي. خوشحال دادی چې له روسیې سره د خبرو له لارې د جګړې هغه سخته مرحله تیره شي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د زیمبابوې په بلاویا ښار کې نن د ټیسټ لوبې دوهمه ورځ وه. زیمبابوې دغه لوبه پیل کړه، خو د ورښت له امله دغه لوبه لا تر اوسه ځنډېدلې ده.
د ژوند رنگونه دوستانو ستړي مشي. د ژوند رنگونه د دیونې په خبرونه کې مو ز اجمل اندهر کله کوم. نن به د سیاست او سیاسي نندرو ل نړۍ لري ټولنی ژوند ته ورشو. ژمه ده د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې واوري ورېدلې دي. اول ته چې واوري نه دي ورېدلې، هم هوا سړه شوې ده. په ژمی کې د افغانستان خلک بیلابیل دودونه لري. عموما دا دودونه له دې کبله چې په ژمی کې په یخو سیمو یا سړو سیمو کې ښوونځي هم رخصتي، نور کارونه چې ورځني کارونه دي په ځانګړې توګه هغوی چې په کروندو کې کار کوي یا مالداري کوي، که څه هم مالداري خو په ژمی کې هم کار غواړي خو په کروندو کې کار نه کیږي او خلک په اصطلاح یو څه اضافي وخت لري. څوک پیتاو ته بندارونه کوي، څوک شپې رونه یي، شپو کې ناستي مجلسونه کوي، ځینې ژمنۍ لوبې هم کوي او په یو ډول باندې دغه خپل وخت په اصطلاح ګډوي او تیروي. همدارنګه له ژمي سره د لاندې مسلې، د سندلۍ مسلې او نور هم تړلې دي. په دې خپرونه کې به له تاسو واورو چې ژمی او د ژمي دغه سړه هوا په څه تیروئ، کار کوئ که نه، بیکارئ، په کلي او سیمه کې مو خلک څه کوي په ژمي کې. په خپرونه کې راسره د پانتون پخانی استاد چې په ټولنیزو فرهنګي او کلتوري مسلو باندې ژور نظر لري، پوهان بشیر دودیال میلمه دی. له ده به م واورو، د خپله خاطرې لري، خپل کیسې لري او د افغانستان ټولنه یې له نږدې کتلې ده. دودیل صاحب خبرونه ته ستړی مشي. زه خو چې په دا کوم هیواد کې اوسم، دلته لمر په ندرت پیدا کیږي، غالبا چې د تا خوا و ته به مام دسی، خو نه پوهیږم چې په افغانستان کې تر دې لمر زیاتو او که څنګه، خو په ژمی کې به دغه پیتاوی ډیر تاودوه. اول خو یې راته دا توپیر ووایا، د افغانستان ژمی او د اروپا ژمی څه توپیر لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. وروسته د بسم الله څخه تاسو ته سلامونه عرض کوم او د راډیو درنو اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. همدارنګه د راډیو تخنیکي همکارانو هم نه هیروم، دوی ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ښه خبر مو وکړله، رښتیا هم د اقلیمي پلوه د لمر د ورځو او د وریها باران او واورې لحاظه افغانستان د اروپایي هیوادو خصوصا د شمالي اروپا سره ډېر توپیر لري. مونږ په افغانستان کې له نیکه مرغه 200 ورځې لمر لرو، اما په اروپا کې ډېر مشکل، ډېر په مشکل په دریو میاشتو کې تر یوې اندازې پورې لمر مهیا وي او د ورځې ساعتونه هم دلته ستونالی دي. په افغانستان کې کافی اندازه لمر باعث دی ګرځي چې هم زراعت ته فایده ورسیږي، هم د خلکو صحت ته دی. موږ تاسو پوهیږو چې د لمر وړانګې ویټامین ډي لري او دا د وجود لپاره ډېره کافی ده. ویټامین ډي په مصنوعي توګه او په غذایي مرکباتو په دې کې کم دی یا وجود ته نه رسیږي، یوازینی منبع دا ده. نو دا په خو وختونو کې ژمې نظر اوس یو څه طولانی وو، تقریبا دغه د عقرب د 15 نه به واورې شروع کېدلې او ژمې به شروع وو. د جدې په اول چې څلی ورته وي دا خو مطلق به ژمې وو.
دودیال صاحب، تاسو وایي مجلس به کوو، تاسو وایي چې یعنی اوس ژمی په افغانستان کې هم تاوده شوي دي؟ هغه څه نه دي لکه
تاو د شوی دی، به کیفیت شوی، به برکت شوی دی او هغه په خانه توازن او تعادل د ژمی او وړی د تودوخې او یخنۍ نه ده پاتې، او دا ښه خبر نه ده، تودیدل ښه خبر نه ده.
نو خلک خو ظاهرا خوشحالیږي، ویل څه کال ډیر تود ژمی دی، خوښي ورته.
دا خو یو مجبوري ده، دا اوسنی خلک نو هغه پخوانی تدابیر نیولی شي چې هغوی به ژمی ته څومره ترتیبات نیول او په ډېره خوشحالۍ او ډېر مؤثر او ډېر صحیح ترتیبات به وو. نو دوی کله دغه ترتیبات نیولی شي او بام نشي پاکولی.
دودیال صاحب، زه به تاسو سره خبرو ته دوام ورکوم. زه غواړم چې تاسو نه وروسته واورم چې پخوانیو ژمو کې افغانانو څه ډول کول، له ژمي سره یې څه ډول مبارزه کوله یا څه ډول ځان تود ساته. همدارنګه زه غواړم چې د افغانستان خلکو ته یو څه دغه اروپا کې خلک له سړو سره څه برخورد کوي. اوس خیر ټکنالوژي د تر دې مخکې دې خلکو په دې سړه هوا کې څنګه ژوند کوه او څنګه توانېدل چې هم کار وکړي، هم روزګار وکړي، هم پرمختګ وکړي، هم د ژمي دغه پرله پسې سړو او تیارو سره مبارزه وکړي. په دې باندې به زه او ته غږیږو. خو ما سره دا اوس له هلمند نه یو اوریدونکی دی، د ساحل نومیږي، د سره به خبرې وکم د خپل سیمې نه. به راته ووایي ساحل صاحب، لومړی خو راته دا ووایه چې خپل نوم هم راته ووایه او له کومې سیمې نه خبرې کوئ.
زه اسد الله ساحل د هلمند ګرش ولسوالۍ د حیدرآباد د سیمې څخه تاسو سره اوس چلم کوم.
ساحل صاحب، ستړی مشي خبرونې ته. اسد الله ساحل د هلمند له ګرش نه. په ګرش کې دا اوس د تاسو په سیمه کې ژمی دی، اتمن په کاروندو کې بم کارونه کمی یا به نه کیږي؟ که څه هم هلمند خو یو څه تود دی نسبتا. ځوانان خلک، د کلي خلک څه کوي؟ دغه پیتاو ته بنډارونه کوي که نه؟
بله بله، وو کې نو زموږ په سیمه کې پلان خو اوس ژمی، هغه د ژمی هغه موسم دی، هغه یعنی خلک ورته سله وایي یا ورته هغه چله وایي. نو هغه تر ټولو هغه د ژمی موسم چې دی همدغه دی. نو اوس پلان خو یخ دی، الحمدلله شکر دی بارانونه وسوله او پیتایو ته خو نو خلک ناست دي. رښتیا هم زموږ په علاقه کې چې دی، مثال زموږ علاقه چې ده د ګرشک ولسوالۍ چې دی، ډېرې یو شینګیا لري، نباتات پشکې زیات دي او نو خلک غنمان یې کرلي دي. نو اوس بس نو لانجان یې کړي دي، دا پیتاو ته سار مال سره کښېني ته داسې نو 9 بجو پورې تقریبا.
خلک پوخای ډیر لاندې کول، وسم په ماغه پیمانه د تاسو په سیمه کې خلک لاندې کوي کنه؟ کم خلک کوي
دغه اطراف کې کوي ان شاء الله. ورور دغه اطراف کې بس دی، دغه یخ چې کله راسي دغه د جدي میاش یا د قوس په میاشت کې بس دی داسې یو پسه په کور کې درولی، نو ګر کال هغه پسه ساتي ساتي، نو کله چې دغه یخ راسي نو بارغ نمان چې ورته وکړي دته، خو زموږ په دغه سیمه کې اوس د غنمو موسم دی، نو دوی په دا ژمي کې دغه د مني په موسم کې غنم وکړي، هغه مځکه ټوله مثال تخم شتو پاشي وکړي، نو دغه وروسته بیا لاندې کوي، لاندې چوکي د شپې دخوا خپل دغه پرچم نو غوښې خوري، بیا د لانجیانو په وخت کې دی د کلي خلک ټول په اتفاق باندې لانجیان کوي، نو د هر چا په کوټه کې یا د هر چا په کور کې د لانجیانو مراسم نیول کېږي، خلک راغواړي خلک بدي، نو همدغسې دی مثال او سار مال کتاب یقینا هم کوي. او بل داسې دی چې زموږ په سیمه کې پخوا چې زه خو هم داسې د یو تقریبا د یو دېرشو کالو یمه د سپېږو وروسته چې اورمه، اوس خلک دلته ډېر کار کوي، یعنی خلک دومره ناسته نه لري لکه پخوا چې درلودله، اوس هر سړی کوشش کوي چې په یو کار ځان اخته کړي، خو پیتاونه چې دي مثال ډېر کم شوي دي. مثال یو سړی ناڅابه مثال چې یا پر کور ناست وي، نور ځوانان یې مثال یا په یو دنده وظیفه کې مثال په نور نور کارو.
مننه ساحل صاحب، دا راته ووایا چې ځوانان په څه باندې بوخت دي؟ عموما ځوان هلکان دا مکتبونو کې چې دي درسونه وایي، سبقونه چې وایي، مکتبونه یې تاسو په سیمه کې اوسم دي که رخصت شوي؟
مکتبونه خو داسې ورور زه خپله تقریبا د 15-16 کال ومه چې دا زموږ والدین یا زموږ پلار چې هغه ښار ته بار شو، نو په ما الحمدلله شکر تحصیل وکړي، مکتب ویلی، بیا مې پښتو ادبیات پنځه خلاصه کړه په ښار کې، همدغسې فارمیسي او څنګه مې هم وویله، هلته په ښار کې مې تقریبا یو څو کاله د معلمۍ یا د استاذۍ وظیفه مخته وړله. په بیا زموږ په علاقه کې مثال یو مکتب و، دا شل کاله سکوت و، نو کله چې اوسنی حکومت راغلی دی نو امنیت زیات دی الحمدلله کراري ته مثال، نو زه خپل د احساس او د خپل د یو ښه فکر په خاطر باندې دلته مې بېرته خپل د پلار کلي ته کډه راوړه، نو د دې مې یو ښوونځی پال کې رسمي دولتي، نو اوس دا ماشومان زده کړه کوي په اور سیم کې دي، ښکاري اول کال دی، او نور ځوانان چې دي ټول بېسواده دي، په سلو کې 80% بېسواده دي، نو یو دوه درې نه حساب چې هغه دیني زده کړې لري خو ما عصري زده کړې نه دي کړې.
ډېر او دوی په څه وخت یې رہی څه شي کوي؟ دغه ځوانان کاروندو کې کار کوي، ایران ته مزدوري ته ځي، په کلو کې لوبي کوي، مثلا بندارونه کوي، څه کوي؟ غالبا چې دی خغلی ساحل غږ نور نه لرو، مننه ته نکو کوریا باد دی
اوریدونکو، ځوانان مو چې دی
مهرباني ساحل صاحب مخکې موږ قطع شو وسوای
زمر انا کچ د الحمدلله شکر دی دغه سی کیسو خلاص ده چې خلک یا ایران ته لاړ سي یا پاکستان ته لاړ سي یا نور هیوادات لاړ سي، زکه چې زمر د سیمه خلک ان شاء الله یو څه په ډوډۍ باندې ماړه دي، نو ځوانان چندانې به دا خپل مځکه په کار اخته دي، دا خپل مځکې زراعتي کارونه کوي، او اوس چې دغه نظام راغلی دی دغه مټکې ډېر خلک په دغه نظامي بخش کې دنده اخیستي.
ډېره زیاته مننه کوو اسدالله ساحل و د هلمند له ګرشکنه د خپلې سیمې په اړه باندې، او دغلته د خلکو د ژمنیو بوختیاو په اړه باندې راته وویل. بیرته راځو استاد دودیال ته راګرځو. دودیال صاحب، تاسو مخکې د وسنیو او پخوانیو ژمو توپیرونو ته اشاره وکړله، په آب و هوا باندې وغږیدلو، په مجموعي توګه په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې هوا توده شوې ده چې افغانستان هم د دغې تودوخې نه متاثره دی، نو ژمی توده شوي دي د پخوا په مقایسه باندې، خو بیا هم ساړه دي، واورې ورېږي، او دغه د اقلیمي بدلونونو سره بله خبره دا تړلې ده چې د هوا هغه کم نورمال سیر او جریان چې هغه بدلیږي، کله به یو ناڅاپه ډیر زیات ساړه راشي، کله به یو ناڅاپه ډیره توده هوا راشي، چې دغه طبیعي ګډوډي حس کیږي اوس د افغانستان په ځینو سیمو کې، کله واورې، کله سیلي، کله باران، کله ګلۍ. خو زو تر ازه چې په دې وغږیږو چې د تاسو فکر باندې پوخا په افغانستان کې چې امکانات هم د اوس په مقایسه باندې کم و، خلکو د ژمي دودونه څه دودونه لرل، څنګه یې دغه د ژمي ساړه تیرول؟ ځکه د ما چې څومره یادیږي د خپلې حافظې له مخې ژمی یو څه سخت فصل و د خلکو لپاره، خلک به خپلو ماشومانو ته ورختاوه، حتی دغه عمر خوړلي سپینګیري عموما دغه مړینی به دی دوی په ژمی کې ډیری دلی او لکه ژمی یو 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 جدل وو د کورنیو په وړاندې او یو ستونزه وه چې دوی هر پلوه هڅه کوله تر څو له ژمی سلامت تر بل پسرلی پورې ووځي. د پخا په اړه یې راته ووایه بیا به یې په نن وغږیږو.
بیا بالکل صحیح ده، لکه تاسو چې مهرباني وکړله پخوانی ژمی یو څه وخت هم زیات و او هوا به هم یخه وه او د اوس په شان امکانات هم ډېر نه وو، اما په هغه وخت کې خلکو ډېر ښه تدابیر هم درلودلې په هماغه محدودو امکاناتو او په هماغه عنعنوي او سنتي طریقه کې دوی تدابیر درلودل. اول مثلا د آذقې په برخه کې معمولا زبر د کلیوالو خلکو ژوند درته وایم، البته په ښارونو کې بیا ژمی جدا و، خصوصا په کابل ښار کې دلته بیا تدابیر هم جدا و، د ژوند طرز هم په ژمي کې جدا و، مصروفیتونه هم جدا و. خو په کلیو په اطرافونو کې په سړو سیمو کې پرته د لغمان او د جلال آباد د تودو سیمونه نور بل عموم په سړو سیمو کې به خلکو د آذقې دپاره وړی به دوی خپل فصلونه غنم به یې ریبلي وو، دا به په کندوانو کې وو. په مني کې به جوار وریبل شولې او که شولې به چا کرلې نو هغه شولې به یې هم پایکوګانو ته ویوړې وبه یې ټکولې او وریجې به شولې. دوی به دا په خټینو کندوانو کې ځای په ځای کولې. بیا به دغه د میزان د 15 نه وروسته معمولا چې د غنمو د آبیاري ضرورت به رفع شو او نور به کروندو ته اوبه نه وی په کار، دا اوبه به یې په ژرندو ورسمې کړلې. نو هغه وخت کې اوی ژرندې وې د اوبو، دا ژرندې به شروع شولې. مخکې د هغه نه به ژرندې خلک به ډېر مصروف و په کروندو کې، لو و لور و مالداري و، دا به یو، او بل دا چې اوبو ته به ضرورت و کروندې ته. نو په دغه وخت کې به دا د میزان اواخرو ته خصوصا عقرب کې نور به غنم هم وکرول شول، د واترې ماترې ضرورت به نه و، اوبه به زیاتې شولې او دغه ژرندو کې به نو غنم به یې ور وړلې، جوار به یې ور وړلې او دا به یې اوړه کولې. دا به یې چې اوړه کړل او بېرته به یې دا راوړل په کندوانو کې به د ژمي دپاره ذخیره کړلې. دا شو د غلې خبره. اما د دې دپاره بیا دوی برعلاوه وچ توت ساتل، په اوړي کې به یې توت راټول کړي وو، بیا په ژمي کې دغه د اوبو منګي وګړي، بعضې به دا مات وو، بعضې به د استفادې نه پاتې و، سري وو، په دې کې به یې دغه توت ذخیره کړل د ژمي دپاره او ډېر خوندور ډېر بهترین شی وو د ژمي دپاره. سنځلې به یې ذخیره کړلې، چا به که د زردالو او د مڼو باغونه درلودل دغه به یې هم وچولې. اوس متاسفانه دا د وچولو خبر نشته ده، رومي بانجان حتی پیاز به وچېدلې، دا به دوی د ژمي د آذقې دپاره وو. البته په شمالي کې د خټو یو نوه ظرف و، دوه طرفونه به انګور پکې اکېدل، دې ته یې کنګینه ویلې. دغه مختلف هم میوه هم غله هم دا به ژمي ته ذخیره کول. هغه کورنیو چې اقتصاد به یې ښه و، دوی به د نورو مالداني تر څنګ په وړي کې یو پسه هم ساتلی وو. دغه پسه به همدغه د عقرب په میاشت کې چې هوا به یخه شوله، دوی به دا حلال کړي او لاندې به یې ورته ویلې. نو هغه داخلي احشا جگر و زړه و دا به یې تازه پوخ کړي او هغه غوړي چې وو چې زموږ ورته وایي دا به یې ټوټه ټوټه کړي، دا به یې د غوړیو په توګه وساتي یخه هوا کې، او غوښه به یې میده میده کړله، په خادو کې به یې ژوړنده کړه، مالګه به یې پرې واچوله، دا به د لاندې غوښه وه، دا به وچه شوله او دا به بیا په داسې لرګینو صندوقونو کې دا به یې کېښودله، دا به تر پسرلي پورې ورته بس وه. نو په دې ترتیب سره د وړو د جوارو د وچو توتو سنځلې وچو رومي بانجانو تر څنګ به دوی غوښه هم درلودله. البته ځینې سیمې کې موږ سابه هم درلودل، کدو کدو به یې د ژمي دپاره ساتلی و، تور بانجان به هم وچ کړي و، دا تور بانجان به یې څلور برخې کړل، دا به یې تناب کې په دې مني کې به ژوند کړي و، دا به یې وچ کړل. دا ټول مسایل و، اما هغه څه چې دوی تازه استفاده کوله دا امکانات برابر کړي وو چې د ژمي دپاره یې هم ذخیره کړي. د لبنیاتو په وخت کې معمولا په ژمي کې د غواګانو شیدې کمېدلې، نو دوی به په اوړي کې کورت جوړ کړي وو. هغه شیدې چې دوی به تازه خوړلې د هغو تر څنګ به دوی مستې کړلې، هغه مستې به یې وشاربلې په مټر کې په ځک کې په مندانو سره به وشاربلې دا به بیا کوچ کړل کوچ به چې واخېستا شلومبې به پاتې شولې شلومبونه به څومره چې استفاده وکړه دا هغه نور به اضافي به چکه کړل دا ټوکر خلطه به وه معمولا سپین سان په دې کې به یې کېښود هغه اوبه به یې ووتلې چکه که چکه یې هم استفاده کوله هغه د اختیار یې که نه غیر دغه نه هغه به یې داسې ګرد ګرد جوړې کړلې که به خودلی یا لمر تا یا دسی چندان شدید لمر بچه نو بود اگه تا که به خودلی دیدن با کرد کرد شد خمال گه به زیاده و چه کیفیتی بساتی و چی پا دی ترسیب دوی دی لبنیاتو ننیولی تر میوی تر سبو دا دا شفتال و چکل شفتال چشم که جواری تر دیر مفیده دیر خوانده وره و دا پا دی هر برخه که دا آمادگی در رودلی که دی غاک برخه و دا لحمیات و شحمیات وازده و چکړی وازه لحمیات او شحمیات او سبزیجات او میوه‌جات
نو دودیال سه په دې ترتیب باندې د غزین شیان چې اوس په هواسانه باندې په ځانګړي توګه په خارونو کې بدل شوی دی لکه د لاندې غوخه یا وچه غوخه له وریجو سره خلق غواړي ولري او یا تاسو د کرتو یادونه وکړله تاسو فکر باندې دا د پوخا وخت ضرورتونه و چې اوس د کلتور یا د خلکو د طبع یا مزاج یوه برخه ګرځېدلې
بالکل بالکل اما دغه د لاندې غوښه چې هغه سې پخېدله په هغه وخت کې کله چې دغه میندو به د ماښام تنور وکړې نو د ماښام ډوډۍ به یې چې برابره کړه په دې تنور کې به اور پاتې و د تاوخانې په تنور کې بیا به دغه غوښه به یې په کټو کې کېښودله نو دا تنار په سر به یې لږ اور ولیده هغه به شو څه ناڅه اوبو کې به جوړ شوله خو په ټوله شپه به یې دا بیا دغه د تنور په ایرو کې کېښودله دا کټو هغه خوند چې هغې غوښې درلوده اوس چې دیګو بخار و دا نورو دیګو کې دوی وچه غوښه پخوي دا هسې یو شی دی لکه پلاستیکي ګولی یا بل شی دا هغه کیفیت ته نه رسېږي هغه د کټوې
دا څنګه ګرمول یعنی دغه د کور د تودوخې لپاره د مرکز ګرمۍ کوم سیستم خو حتما نه و کومې طریقې کارولې او دا راته ووایه چې دوی دغه وخت ځکه هغې وخت کې ډېر دغه معاصر کارونه نه و چا موټر نه چلوه څوک ښارونو ته ډېر نه تله ماموریتونه کم و معلومه خبره ده چې د خلکو وزګاري ډېره وه دغه وزګار وخت یې په څه تېره وه
بالکل اول خو د تودولو خبر وکړه کنه
اول د کورونو د تودوخې لپاره یې څه کول
د تودولو دپاره دوی تواخانې ورته ویلې دا د دوی هغه د اوسېدلو د کوټې تر څنګ به یوه بله کوټه وه هغه به لږ څه ژوره وه نو په هغه ځای کې به تنور و هغه تنور به دوه مورۍ درلودلې یوه مورۍ به د تناره ته هوا راسته چې اور تازه پاتې شي اور بل شي اور ولګېږي بله به د دغې کوټې خوا ته تېره شوې وه او دا کوټې کې به دوه یا درې شبکې شوې وه دغه مورۍ دا به بیا داسې وړاندې بل مقابل دیوال کې به دا په هغه دیوال کې به سوري کې به پاس ختلې چې دغه لوګۍ وخېږي نو کله به چې ماښام تنور بل شو علاوه د دې نه چې په هغه باندې به یې څه ناڅه یو کټ او مچو چې به پاخه کړل دغه د اور لمبې به ټولې دغه کوټې تللې په دغه مورۍ کې او په دغه شبکو کې به تقسیم شولې دا د تواخانې دا ځمکه به داسې توده شوله چې تر سبا پورې به یې تودوخه احساس کېدله بعضې وخت به دغه د قدیمي امامونو په شان بالکل یو څوک پکې خولې کېده او دا درسی نه به پاس لوګی خوته بیا نو چې اور به ختم شو ډوډۍ به پخه کړله پاس د سکیورټی را بیا کړلې نور به د تنور سر بند کړه دغه تنور به تر سبا سهار پورې چول سبا سهار به بیا د سهار اورونه بلېدلې نو دا تواخانه ډېر یو صحیح ډېر یو د ګاز خطر هم نه و د حریق خطر هم نه و د زغالو خطر هم نه و فقفله د تواخانې دیوالونه ځمکه دا به تاوده و دا د تاودولو او مصروفیتونه په منی کې به کښتو کار ختم شو خو د ژرندې کارونه به لاوو دا به هم دوی خلاص کړلې بیا به وروسته دغه نه دوی د خپلې مالداري دپاره دغه بېده به یې چې اوړی به یې شفتله سره پېچلې وه بېدې به یې جوړې کړې وې دا به یې کادانو ته کړلې بوس به یې تیار هلته اچولي وو د دې ترتیبات د مالداري دپاره ده نو بیا په ژمي کې دوی خورانو به دغه د مالداري دغه غوژل پاکول دا یو ډیر وخت به غوښته د غزوانان او الکان دوی به په دې باندې د مالداری د ژمي ترتیبات نیول سپینګیری به معمولا کومې ورځې به چلمر و د جومات اړخ کې به صوفي و چوترې وي دغلته به څه ناڅه لمر دوی به زر زر هغه واوره به وتوږل هغه به لږ وچ شو لږ به دغلته به ناستو خصوصا د ماسکیم د لمانځنه وروسته تر مازدیګره بیا د مازدیګر لمانځه کې هغه جوماتونه هم دغسې آتشخانه درلودله هلته به د جومات خادم اور بله او جومات به تود شو او دننه جومات کې به یا لوښي هوارې وي یا پزی هغه عطر او هغه خوشبویي چې دغه پوزي او عطر درلوده نن ورځ فرانسوي عطر یې هم نه لري نو بیا به دوی مازدیګر چې کله جومات تود شو آتشخانه اور به یې مړ کړه نو دوی به دننه شو مازدیګر لمونځ به یې وکړه ماښام لمونځ به یې هم هغلته وکړه پس د ماښام لمانځه نه به سپینګیري لاړله کورونو ته بیا به نو ډوډۍ تیارېدله او ډوډۍ به یې خوړله ځوانانو به هم مالونه ځای پرې کړي وو غوجلې ته به یې دننه کړي وو او د کور ښځینهو به د پخلی او د تنور کار کړی وو نو چې ډوډۍ به خوړله بیا ماخوستل لمانځه ته به سپینګیري جومات ته تلله او بېرته به راغله له شپې اوږدې وې بیا به دوی که چیرې وخت به وو په کور کښې به یې ونیو سپینګیري او قدیمي پخوانۍ بوډا انیګانې به کوې هغوی به قیسې کولې عجیبې قیسې به وې د دې و د پري و د نیکي او بدي او د خلکو قیسې به وې دا د بېلابېلې دا به د ماشومان به ور ټول وو نو بیا به یې د شپې به استراحت کوو چون د ورځې به ستومان وو کارونه به وو سبا به بیا وخته پاڅېدل چون د مانځه خبره
خبره وه دا د ټنګ ټکور بنډارونه هم په ځینو ځایونو کې دود وه نه پوهېږم چې هغه په دوبي کې ډېر وه او که په ټول افغانستان کې نه خو په ځینو سیمو کې به وه چې ځوانان به په حجرو کې راټولېدل او هلته به یې مجلسونه کول
دا مجلسونه به هم وو البته دا په ټولو ولایتونو کښې دغسې نه وو په نورو ولایتونو کښې د ټنګ ټکور مسایل وو دا به په ودونو کښې به وو یا به مثلا د جشنونو د نوروزو په دغه وخت کښې به وو د ژمي د خوا به دا ډېر نه وو البته په مشرقي ولایتونو کښې بیا حجرې وې په سړو سیمو کښې دا رواج نه وو بیا په مشرقي خواته په حجرو کښې به دا سندرغاړي هم را تلل نو دېو ته به یې شاعران ویلې او بیا دغه رباب به وو دا به وولې نه سړو سیمو کښې د موسیقي پروګرامونه ټنګ ټکور دا یوازې ودونو کښې وو
ډېره زیاته مننه یوه پوښتنه بل هم کوم بیا یو اورېدونکی راخلم یو اورېدونکی را سره دی دا به را واخلم بیا به تاسو ته راشم مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځایه خبرې کوئ
د توخي یم ستاسې دایمي همکار او اورېدونکی زابل ولایت د شاوي ولسوالۍ څخه لودین صاحب ته او ستاسې د قدر وړ پخوانۍ مېلمه سې ډېرې ښې زړې انانې موږ ته هم را په یاد کړې سلامونه او نیکتهري او احترامات وړاندې کوم
ډېره زیاته مننه کوو توخي صاحب خپرونې ته ستړی مشي دودیال صاحب استاد د پانتون وو دی اوس هم هېواد نه مسافر شوی تاسو راته ووایئ چې تاسو په سیمه کې په زابل کې څنګه دی ژمی هم څنګه دی او د پخوانیو او اوسنیو ژمو تر منځ توپیر په څه کې دی خلکو پخوا څه کول چې اوسنیو ژمو کې نه کوي پخوا یې څه ستونزې لرلې چې اوس یې نه لري اوس څه ستونزې لري چې پخوا یې نه لرلې
زموږ ځمۍ خو ډېر ښه ځمۍ ده تر اوسه پورې داسې ډېر سخت یخ هم نشته د دوې درې ورځې کېږي چې بارانونه او واورې وورې نن هم واوره ورېده تېره شپه هم واوره لوېدلې وه خو البته هوا ګرمه وویلېده نو ځمۍ ښه ځمۍ ده نو لکه څنګه چې دودیال صاحب د توخانې تعریف وکاوه موږ اوس فیل حاله ده زه هم پر هغه توخانه ناست یم چې هغه یې تعریف وکاوه نو دا یو ډېر ښه شی ده موږ په دې ځینو کښې د توخانو څخه ډېر کار اخو ځکه چې زموږ سیمه سړه ده او موږ اوس هم د پخوا په شان لاندې کوو لاندې موږ یو پسه وساتو غوری واخو بیا یې چاغ کړو نو داسې هوا سړه شي او کښتو زراعت وو دا شنه شیان تمام شي بیا نو دا مږ حلال کړو بیا نو د قریبان سره را غواړو او د کلي بعضې هغه د مخور خلک یا خلک چې موږ ډېره علاقه ورسره لوزاره مېلمانه کوو بیا نو موږ دغه پسه بیلبند پخه وو دې ته موږ تیینې وایو په پښتو عرب لفظ کښې نو دا تینی هم پاخه کو او تشروا و سره تیار کو نو دا وسم زمر دو دو دستورو انا انا دا خو بازی انا نی پاته سوی دی مفته په خوانو یا انا انا وس دا دو دیال صاحب را پیاد کرا مرسی کشنی و مر با لالو و کورشو تا پدی کورشو تی با مر چکی کولی یعنی یا با دا چکی کولی
یا با کلگی تشریح که تو خیصب دا کلمه چی تاسو تکی؟
و چې کوي چې کاپ یې دا دا به موږ په لاس کې یو شی پټ کوي مثلا بیا به دا شوی
او چې په کوم لاس کې دی او
په کوم لاس کې دا لاس پټ کړه دغه راک بیا به نو یو شی په دا لاس کې پټ کړی وو نو دا چې به موږ دغه کوي بیا به مې حساب پر کاوه مثلا تر سلو پورې یي چا چې به ډېرې زر زر ډېرې دغه لاس خو دغه جنس یا دا جز را وکړ نو دا به یو دوه درې پنځه تر سلو پورې به حساب رسېدی دا به م کاوه یا به م باچا وزیر کاوه یو څوک به باچا و یو به وزیر و بیا به یو به لوی شکېلله داسې به مثلا دا به لوی پر یوه اړخ باندې واوښته دې ته موږ غل وایو دا به غل سې بیا به نو باچا امر وکړي چې څو درې یې ووهم بیا به نو دا موږ خو دا پر څو مزی کړی وو بیا به م دغه سړی په درو باندې واوو نو دا پخوانی انانی وی کبړیم کولی خوشانم کول بړیم کولی نو اوس هغه ټول په وخت زمرور د زمان سره لاړې او یو خاطره به زه درته ووایم زه طالب وم استیدم په وجره کې بیا چې به زموږ وخت چیرې شروع پیدا کړ دا زموږ ګوړی بدري چاته و یعنی څور څک وریزه او غنمه نه ګوړی بیا به دا شروع په توله دونه غربت وو چې موږ به دا ګوړی خوړه دا بندری سره پر لسر بیره کړی او بیا په سر بیره شروع پر پوخره نو دا دونه مسکنات او غربت وو او دا سه وخت راغی چې زموږ یو طالب وو او جرا کې را سره استه دی صابون نو وو بیا دا مقالی په یو ځای باندې دی لږ نو کې صابون وو او هغه ډیر پاک سي بیا یې وویل کښ کې ما ډیر صابون درلود نو به مې دا ټول کالي هم دا شانی پاک سي وو نو دونه غربت او دونه مسکنات وو په خوا
و سره په حمامو کې څډول ژوند دی څنګه ژوندونه کوي وسه دغه دی تاسو ول چې تو خسه تاسو ول چې تاسو وسم دغه توخانه لري دا یو خص سیستم دی تقریبا په د غربي هوادونو کې هم د مرکز ګرمۍ سیستم ورسته دودیل سب کې دی چې په دې اړه باندې به تر لمانه وغږیږي دی ته ورته یا دی ته نږدې یو څه دی خودی هغه د انرژي وسیله لک فرق کوي دغه وس چې ګیس دی یا ګاز دی چې طبیعي ګاز دی یا تیل دی د دې د کورونو د تودولو سیستمونه بدغلت اتمن بدل کړي خصوصا په غزنی تاسو د زابل په سړو سیمو کې
څنګه څه تجربه خو د ورغلې د خټوخانی وسم موجود دي پر توخانو سربیره خو نو وس وخت اثر سي یا موږ د ګاز بخاري هم لګرو دا بلغو یا چه تر تخو یا وبو پر تو دو نو تو خانی وس هم دو دو دستور د دانه دی پاته سوي ز کس دا دی اقتصادي شید یو خو تل لري ساته د خونه تو دی د خونه لک څنګه سي دو ویل په یو تس کی مر دالی ز ورته وای په دې کې بیا درې دانی چری د خونه په مابین کې مر ولاړو په دې چری کې لدا تناره ز خور دی یا الته په پای کې دا سره یو ځای سي د دې ته بیا مر دو کښ وایو دا دو ګټر دی د کښ وځي یا په دې تنار کې مو وبوځو دا وبو هم ته دیږي او ډوډۍ مور باندې تخیږي نو دا په خوا به مو ستر دغه ځای باندې کټو کټو مور هغه شي ته وایو چې له پخې خاورې د خبر مور یو شی جوړ کړي بیا به دا کټو پر دې دغه باندې کول پر دې تنار باندې بیا به نو مور ته خوشاله او کښنی وو مور بولنن کټو باندې ده دا کڅو به مهم رښتیام لکه د سیمو پر دې تنار باندې مو خوله خدا ته نور وسم دوت او د ستور د ولو کوز د غاز ته نور هم را وتلی دی خدا ته نور موږ له خاورې جوړو له پخې خاورې د خجور سوي د لې وس باز خلک خدا کاروبار کوي دا خرچیږي نو بیا دا ته نور مو پوخ کو بیا په دا توخانه کې خېزو نو دا موږ په خاني دودو د ستورو عنانیوي خو بیا هم پخوانی نور شان هم دغه سی وو موږ به مالونه څرول غرو ته به تلو بیا به په دا غرو کې واښه کول دا واښه به بیا را وړو کورو ته د مالو ته به م را وړو وچول به نو دا پخوانی شان و موږ به دا بوټي په شا را وړو تو خو
حساب زبیر تر اگر زما دودیال سیب ته پکتی و پختنه در نکوم بلکې یو پختنه کې دولن جوابونه راک یو داچی فکر کوي چې دغه دی ټکنالوژي پرمختګ د خلکو ژوند دی پخا کلونو په مقایسه باندې اسانه کړي او دا راته وایي چې د تاسو ول چې خلکو مالونه ساتل او د ته واخه زیرمه کول مالداری دی پخا په مقایسه باندې کم شوه دا کنا ځکه چې پخا خلکو فکر کوي ډیر مالداری لرل او اوس کم لري کنا مالداری په ماغه کچته دغه دواړه پوښتنې راته جواب کړي
او د اخرنې پوښتنې جواب به درکم تقریبا او یا په ساده مالداری کوم څه وي د ځکه چې موږ مالداری سی و په خو کوچان و د کوچان و ټول ځایان سوي دي د غو په دښته کې باوري جوړې کړې دي سولر انرژي د خکار اخی نو او بل د کوچان د مینې ځوان د ژوندۍ د مالچر د ټول ختم شوی د دښتې ټول وشنی دي نو مالداری بالکل ډیر کم سوي ده په خوا په پټله تقریبا شپته او یا په صد مالداری کم سوي ده او د دوه مې پښتنې جواب به داسې درکم چې روغتیا هم دا اوس زمانه سي ده دا اسانه ده خو خوشحالي د غونه نسته په خوا ډیره خوشحالي وه اوس ګوره په خوا به موږ عصري شان نه درلودو دغه یوې به موږ په غویو باندې کول دا غوبل د درمن د غنم په غویو وړول نو وسا غدي د تریشلان ستاسو د غنم په خپل ریدي به دا ټول دغه نو اوس د پخوا سیستم عصري شانو بدل کړی دا او اسرحت وستر پخوا ډیر د خوشحالي د غونه نسته
مننه کو تو حساب ډیر مننه کوم اباد چې خپل خاطري او کسی مر سره شریک کړلې دودیال سب تاسو دا منئ چې پخوا خلک خوخو خو په ستونزمنو شرایطو کې و او وس خلک ستونزې کمې شي اول خدارته وای چې کمې شي رښتیا د ټکنالوژي د خلکو ستونزې کمې کړي کني دي کمې کړي خصوصا د ژمي په ارتباط باندې او د خلکو روحي سکون او هغه پخانه اجتماعي ژوند او بافتونه او تړاونه اما سپاتې دي او کنا
ټکنالوژي متاسفانه هغه هوادونو چې ټکنالوژي تولید کړی ده هغوی د خپلو شرایطو دپاره دا جوړه کړې ده افغانستان کې مونږ دغه ټکنالوژي ښه نه شو استعمالولی ډېر ورسره په تکلیف یاستو مثلا دغه ګازي بخاري دا څومره مونږ ته حتی تلفات رسایی د دې لپاره ګاز بیا خو د دې ګاز لپاره لازم ذخیره زاینه لرو دغه څه دغه موټر چې موږ تاسو ورته خوشاله چې ټکنالوژي دا نن تقریبا زیاتره خلک شاشې موټر لري د څومره هوا خراب کړه د څومره تکلیفونه لري په دې ترتیب سره دا اما یو ټکنالوژي چې دا ټلیفونونه دي دا ډیره خلکو ته لوی اسانتیا راوسته ده او زینو کې چې برق شته ده دی برق ډیره اسانتیا راوسته ده په خورونو کې خو موږ ټول زینو ته برق نشو رسولی دا د ټکنالوژي ځینې ډولونه لکه برېښنا لکه ټلیفون لکه آموزشي وسایل دا ټول ډیر ښه دي ډیره غوره ترې استفاده کیږي خلکو ته ګټه اوچته کړي ده ولی یو شمېر نورې متاسفانه خصوصا دغه د تودولو او د پخولو دا متاسفانه مصارف زیات لري او موږ خپل ګاز نه لرو ورته خپل نفت نه لرو او دا د دې بیا استعمال هم چې د متاسفانه بعض وختونه خلکو ته زیان رسوي نو ټکنالوژي هم مثبت اړخونه لري هم اسانتیاوي لري او هم خپل ځانګړې ستونزې لري او مصارف لري خو د هرې برخې ټکنالوژي فرق کوي پخوا چې وو ډېر پخوا هغه وخت چې موټر ډېر نه و مروج هغه خو جدا ژوند و بیا وروسته چې دغه نقلیه وسایط راغلل هم دغه بسونه و لوی بسونه دا ښه و دیو یو بس به چې همدغه مره تیل چې وړوکی موټر مصرفوي هغه بس به هم مصرفول خو هغه به شپېته اویا نفره انتقالوله په دې ترتیب به هغه یو نظم هم درلودل او چاپېریال ته ډېر ضرر نه درلود اوس دا وړ موټر دي ګڼه ګوڼه هم زیاته کړې ده او د انرژي د موادو مصرف هم ډېر زیات ده اما خدمات او انتقالات په هغه حجم
بله خبر موټر سره دودال سبزه به در یاده کوم چې دا تړلې ده چې موږ موټر ادا اره ټکنالوژي چې راځي دې سره یو سیفټي یا د حفاظتي لارخودي چې څنګه د ټکنالوژي په خوندې توګه وکاروي یا څه حفاظتي اقدامات وکي مثلا تاسو وګورئ د غازو د یار موټر چې غاز انتقالي شاته دی ریس ریس رینه خورته لګولي چې دا خطرناک دي په کورونو کې هم داسې گاز په ډیر احتیاط سره کارول. مثلا ترافیکی پیخي په افغانستان کې د موټرو په راتګ سره ډیر شوی دی چې خلک موټر راغڅخل چې ترافیکی قوانين دي اڅخل چې قواعد دي. حتی ما تر اوسه پورې هیڅ افغان په افغانستان کې ونه لیدل ما په یاد باندې چې هغه دغه پټۍ تړلې دي غاړي. نو دا شیان هم ورسره تړلي.
بالکل دلته تاسو وګورئ په دې اروپا کې په دې حتی په ایران کې بایسکل چې تر څو د مخې څراغ یې روښانه نه وي جوړ نه وي او شاته وړوکی څراغ روښانه نه وي او د هغه سړي خولۍ د بایسکل دا یې په سر نه وي. حتی د ځنګلونو کې دا پتون لاندې دلته یو نوی اغدي دا اغوندي تر څو دا ټول تجهیزات د بایسکل دپاره ونه لري هغه جریمه کېږي د هغه نه بایسکل اخیستل کېږي. نو تاسو تاسو فکر وکړئ د بایسکل د نیولې دغسې تر موټرو پورې موټرو کې هم دا حفاظتي وسایل شته دي او د هغه د محروقاتي موادو انتقال دا ډېر مهمه ده. بعضې وخت به ما د کابل کې ځینې ټانکرونه لیدل د ولایتو په لاس د کندهار او د هرات او د دې خانه به چې دا ګاز به یې راوړ تیل به یې راوړ دا یو زنجیر لري چې دا باید حتماً د سړک سره د ځمکې سره وصل وي ځوړند وي. خو دیو ته به چې ما کتل دا زنجیر به یې پرې کړی وو یا به نه وو دا په خپله ډېر سخت خطر ده. موږ دومره بې احتیاط یاستو او دا هېچا ورته نه ویلي نه دا دولت نه ترافیک هېچا ته دا هدایت نه ورکول کېده چې دغه د ګازو او د تیلو د انتقال ټانکرونه باید حتماً زنجیر ولري او دا چې نور څومره تدابیر باید ولري دا خو لاڅکه. نو موږ په دې سره متاسفانه ما چې تاسو ته عرض وکړ چې ټکنالوژي راغلی من حیث یو سهولت باید موږ ورته استفاده کړو خو هغه تدابیر چې ورته پکار دي هغه ورته نه لرو نو ځکه موږ ته اوس ډېره اسانه او بې خطره نه تمامېږي.
دودیال صاحب درته ووایه چې ټولنیز بافت ټولنیز دودونه او د خلکو دغه روحي سکون ارامي که سړی سخته ده یعنی ډیټا نشته دی معلومات داسې پاخه موږ نه لرو چې پریکړه پی وکړو. خو بیا هم تاسو د خپلې تجربې له مخې راته ووایئ چې خلک پوخه د دوی د اجتماعي ژوند او ټولنیز ژوند له یو بل سره راشه درشه آرامي سکون له یو بل سره په سوله کې ژوند بهتره وکه وس په هغه ټولنیزو بافتونو کې او په ټولنیز ژوند په څرنګوالي کې وس بهتري راغلي.
او مګه هڅه په پانتونو کې یو مضمون رامنځته کړ په نوم د رورال سوشیالوژي یا کلیوالي ټولنپوهنه او دغه څه د خلکو حافظه کې چې دي او دغه څه د موږ چې ګورو په واقعي تور سره په کلیو کې د خلکو ترمنځ عواطف دوستي روابط تګ راتګ ناسته ولاړه دا ډېره توده صمیمانه بېغرضانه او مخلصانه وه. همکاري او تعاون ډېر زیات و پخوا. اوس یا دا خلک رسیدګي نشي کولی یا دا ده چې دغه بعضې وسایل هر چا خپل ځان ته پیدا کړي دي یو نوع ځان بې نیازه او غیر محتاج ګڼي او مصروفیتونه هم په همدې ترتیب نو د ژوند هغه کیفیت چې پخوا و هغومره ناسته ولاړه راشه درشه چې پخوا وه دغومره چې احترام کشرانو مشرانو ته درلوده او مشرانو په کشرانو شفقت درلوده هغه اوس نه ده پاتې متاسفانه. نو په همدې خاطر ویل کېږي چې ژوند بې کیفیته ده. دغه تلویزیون و فیسبوک او تلیفون که دا هم نه وای نو بیا خو حتی همدغه عوامل دي همدا دي
دا جګړو څومره اغېز کړی دی دودیال صاحب وبخی په دې خلکو په دغه ټولنیز فکری بدلون باندې زه نه پوهیږم تاسو پوهیږئ څه اصطلاح ورته وکاروم خو د خلکو دغه بدلون چې راغلی د دوی په روابطو کې د دوی په عواطفو کې حتی فکر کوي چې جګړې او اوږدمهاله جګړې د لسیزو جګړې دا هم بې اغېزې نه وي.
دا خو فوق العاده موږ خو چې ډېر خفه یاسو دا د جنګ بیا بېل تاثیرات دي دې ته تخیلوي تاثیرات وایي. دا تخیلوي تاثیرات د جنګونو او د ډېرو بدو بحرانونو دا یو وخت کې په اروپا او په دې ځایونو کې هم دا مطالعه شولې. په هندوستان کې انګریز داسې یو شدید جنګ اعلان کړ د انګلستان خلکو سره چې حتی هندیانو د خپل مالګې نه د خپل وطن د مالګې نه استفاده نه شي کولی او په افریقایانو هم دغسې. دا په مجموع کې په علمي شکل سره دا مطالعه شولې څېړنه وشوله چې جنګ په جوامعو باندې څومره منفي تاثیر وکړه علاوه د دې نه چې خشونت زیات کړ د خلکو تر منځ دښمني او بدبیني رامنځته کړه ده په فزیکي ډول یې د خلکو وسایلو ژوند د کورو دا خراب کړه او اقتصادونه وځپل د دین برالاو د انسانانو په عواطف د دوی پر اوبتو کې رسم رواج او عناناتو په دې باندې هم ډیر بد تاثیر وکړ بیا خصوصا په افغانستان کې په افغانستان کې جنگ بیا د شو چې بهرنیان به هم وو خو دغوم را چې افغانانو په خپل منځ کې جنگ وکړ او یو بل وژل او یو بل سره بدبینی پیدا کړه خارجیانو سره نه هغه خارجیان چې راغلل او بیرته لاړل اوس هغوی خپل ښه ژوند لري او خلک ورسره دښمني هم نوره نه پالي او نه ورسره دښمني کولی شي یو سره هم اما خپل منځ کې دښمني دغه د پاتې ده دا د خپل من دښمنی دغه سپاتې ده سیاسون هم په خلاص ولې هغوی هم بېغمه دي او دوی چې ورته هغه اشغالګر ویلې هغه هم بېغمه زموږ سیل کوي اما د ولسونو ترمنځ د کورنیو ترمنځ د دوستانو ترمنځ دا دښمني پاتې ده او دا کینه پاتې ده او دا اوس هم خبرې کته پورته کېږي او بل ته پیغورونه ورکوي دا ډېره بده خبره ده که جنګ تېر هم البته دا تخلیوي تاثیرات دا په علمي توګه مطالعه شوي دي تخلیوي تاثیرات د فرهنګ تخلیوی تاثیرات اسکان د خلکو د میشت کولو د سیتلمنت تخلیوی تاثیرات د اقتصاد تولید او عواید دا په بېلابېلو برخو کې دا کتل کېږي دا نو بیا ډېر یو لوی بحث ده خصوصا په افغانستان کې دا باید جدا وڅېړل شي ای کاشکې موږ دا یو ځل وڅېړو چې په اقتصاد کې موږ دا تاثیرات څومره تر سترګو شولې د خلکو په روابطو او عواطفو کې د ځوان نسل په روزنه کې د خشونت په پراخېدلو کې د کلتور په تخریب کې په مجموع کې کلتور د خلکو فرهنګ او عناناتو تاریخي میراثو دا ټول دا هره برخه یو جدا جدا فصل ده چې په دې باندې باید څېړنه وشي او ډېر خفه یو اما هېچا دې ته توجه ونه کړله زمونږ علمي مراکزو یوه هم د جګړو په تخریبي تاثیراتو تحقیق او څېړنه ونه کړله دا په دې خاطر ضرور ده چې ځوانان دا وګوري مطالعه یې کړي او پند ترې واخلي او بله خبره دا ده چې اروپا په هغه وخت کې د دې دانشمندانو ډېر ژر اقدام وکړ د جګړو له امله د تخریبي تاثیراتو په رفع کولو کې په همدې خاطر د دوی صنعت ګړندی پرمختګ وکړ او روابط یې کاملا نوي شول اجتماعي دا یو جدا بحث دی جنګونو د جنګ تاثیر د افغانستان په ټولنې تر ټولو نه ژور او بد دی
مننه دودیال صاحب کیدلې شي دام جالب بحث دی چې په یو بل خبرونه کې کیدلې شي په دې وغږی ګوچی ل جګړو ورسته په ټولنه کې ټولنیز دود د خلکو ترمنځ روابط د خلکو په عواطف او پر روابط او اجتماعي بافت باندې اغیز څه دی یو اوریدونکو راخلو زبیر ته تاسو راګرځم مهرباني وکړئ څوک ول کوم ځای خبرې کوي
بل اجمالان ته محترم سلامونه تا ته د ازادي رادیو ټول کډر منارودونکو ته خدای پاک یو کی چروغ جوړ بیا
ستړی مشه خبرونه ته خدای دې راولا مهرباني وکړئ د خپل سیمې مراته وایا تل سب څنګه دې جمع څنګه روان دي خلک په چی وخت ری
قربان سم خدای دې خوشاله ک ډیر شایسته موجود یان لاله ټاکر دې سلام تل محمد عادل صاحب ته پروزګان کې وایم ان صاحب محترم لکه چې توخې صاحب چې اشاره ورته وکړه واکنم د ازمش په سیمه کې اکثر خلک چې دی لاندیان ورته وای نو پسونه وساتي بادیګار میران سي د غجمی ته وساتي ان صاحب محترم وچه ډوډي ورکی مثال جوار ورکی چې شته تیار سي د غجمی ته نو بیا په د غجمی کې لالي خودلته د سکورنی هم ستان صاحب محترم چې د دوس دغه نه لري چې وچه ډوډي برابر کی نو زما پر خپل خلګو باندې د غجغ د پر تجارانو مجاغ د ان صاحب محترم لکه میلمه صاحب چې اشاره ورته وکړه هغه موضوع تر ازمه ورسته نو چې دغه به ود کورنی سره مرسته وکي ان صاحب محترم زما خپل دون نه پي دی زما تقریبا عمر دا 25 کال څلور کال دی نو د ازمږ مشران چې مشته کیسه کوي په پخوا د ازمږ په زمانو کې به داسې وخت او داسې وسیله به وي چې مثال د خبرې په کلی کې به یو سړی موړو غنم به درلو دی یو بل شی به درلو دی هغه ګر د کلی به خوشاله او چې زاده پلاني خان په کور کې غنم سته وار به نو خطا دونه وسیله وي خو اوس موږ دلته ازمږ په دوري کې چې ګورو ان صاحب محترم ما داسې کسان لیدلی دی په خدای قسم درته خم چې یو همسایه د لوږی څخه مثال د خبرې پکر کوي بل هم سایه شمټر لري شبنګلال لري مثال ش راستي و دارای خدای پاک ورکړي هغه دغه نه کی چې د خپل د همسایه سره کومک وکړي یعنی وسیلې درغه اندازې کمی سوي دي نو خدای پاک دی وکړي چې زموږ حکومت دغه ته توجه وکړي دا به ود کورونی سره په داجې مکمرسته وکړي ځکه په دغه جمی کې ان صاحب محترم د کرایې سرای نه دي د زموږ په ولایت کې دوغه ګران سوي دي چې په خوا به د سرای کرایه 2000 افغانۍ او 3000 افغانۍ سوي دي په داجې کې نو په ژمی کې دا غشانو دغه چې ډیر بای ډیر لوړی سان سم محترمه پروژه کې دا بای ډیر لوړی سي خدای پاک دی وکي دا زموږ خلک دغه ته توجه وکي ځکه دا به وځي کورنیزم د افغانستان دی ان سم محترمه خارجان نه دي نو کسان خو ډیر صاحب به وځي کورنیز ته ژمی ته اکثر خلک خوشاله دي اکثر خلک چې شي نه لري ان سم محترمه غوړ خطا دي
جمعه د پرون مګله کابل نه یو ریپورت درلود چې هم دغه سی یو زد نقیس تصویر پکې او چې ځین خلک واورو ته خوخو یا غد واوري خکولا ته خوخو یا دې ته خوخو چې واوري سره آبادی راځي او کال ور سره په اصطلاح آبادی خو ځین خلک چې بے وزله و کورنی بي ځای شوی او هغه بیا واوري ته چندان خوخ نه و بلکې لای د دوی ستونزې زیاتې کړې وي د دوی هغه خیمه او جونګړې هم نړولې وي نو ستونزې مر سره ویل تاسو نه مننه کوو دودیال صاحب د خبرونې د پای شیبو ته راغلو تاسو راته دا وایي چې په وسنیو شرایطو کې که څه هم د افغانستان ستونزې ډېرې دي بېلابېل اړخونه لري سیاسي اړخ لري د وسنیو واکمنو لخوا نه چې کم چلند کېږي له مسایلو سره له حالاتو سره له ولسونو سره له خلکو سره په هغې باندې هم ډېر بحث کېږي دا چلند بهتره کېدلی شي د خلکو ستونزې تر دې په ښه توګه لیدلی شي خو له دې ټولو نه به تیر شو په هر اړخ کې ستونزې شته خلک څه کولی شي په دغه وسنیو ژمو کې چې د ژمي له فرصت نه که کار نه لري مثبته ګټه واخلي او په عین حال کې د افغانستان په څیر په داسې یوه ټولنه کې چې امکانات له هر پلوه کم دي لږ تر لږه له ژمي نه روغ ووزي جوړ ووزي او دغه ژمی لږ تر لږه په سلامتۍ تیر کړي دې ته په پام چې ګڼ خلک دا مهال په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د یو رپورټ له مخې 2.5 میلیونه خلک عاجلو بیړنیو مرستو ته په ژمي کې اړ دي او له مرستو پرته یې ژوند ستونزمن دی
بلکل متاسفانه سګنې ژمی داسې وخت کې راغی چې افغانستان کې فقر او بیکاری ډېره زیاته ده ځکه تاسو چې وویلې تقریبا 2.5 میلیونه د افغانستان د ټول نفوس درېیمه برخه د مطلق فقر او بېوزلۍ سره مخامخ ده او ډبلیو اف سي وایي چې مونږ د دې جملې نه صرف 1.6 میلیونه ته مونږ کومک ورسولی شو یعنې هغه د وږو او بېوزلو د جملې نه صرف نیمایي ته کومک رسېدلی شي نو د خلکو ژوند متاسفانه د فقر له امله د ستونزو سره مخ ده خلکو ته دا پکار دي چې تدابیر باید لرلی په اوړي کې باید تدابیر درلودلی د ژمي دپاره او اوس چې ژمی راغلی ده دوی دې دغه موجود امکانات لري دې نه د لږ ښه استفاده کوي مثلا دغه د ګاز او د دې څخه دغه د سکرو څخه دوی په ډېر احتیاط استفاده وکړي چې خدای نه خواسته دا ګاز ګرفتګي او دا پېښې کمې شي حریق اور ونه لګېږي کورونو کې دا احتیاطي تدابیر دي او د دې تر څنګ دغه لږ څه د خپل دغه ژوند طریقه دي یو څه اقتصادي کې زه نه وایم چې یوازې انفاق او ډېره سختګیري و دا نه بلکې هغه طرز د خوراک د هغه د تهیه کولو دې کې لږ مفتات واوسي څه باید پاخې کړي په څه طریقې سره چې د دوی صحت ښه وي او د لباس تدابیر خیر د پروانه کې فیشن چې دینه ګرځي ډبل جمپرونه دي په دغه لیلامیو کې ډبل پتلونونه دي ګرمې خولۍ دي د دې نه د استفاده وکړي دغه اوس مونږ په دغه یخ ژمي کې ګورو د تلویزیون په دې کې ګورو چې په دې یخه هوا کې زمونږ خلک فقط یوه سپکه وړوکې خولۍ یا داسې یو یخ لنګوټۍ چې چندان ژمي ته جوړ نه وي یا واسکټ دا او د سړی ډېر خفه شي حال دا چې دغه لیلامیو کې څومره ګرم لباس او دا شته ده او د دې تر څنګ دغه د اوبو ته د توجه وکړي اوبه ضرور دي څښلې ضرور دي اما دوی باید لږ زره پاکې اوبه چې حرارت د تودوخې دغه د کوټې د حرارت په اندازه یې دې نه استفاده وکړي اوبه کمول یا کم څښل ښه خبره نه ده دوی وایي چې یخني ده اما اوبه ضرور دي نو د هر لحاظه د تدابیرو ته د لباس نیولې تر څښاک پورې او تر خوراک پورې او لږ سره خصوصا ماشومان ماشومان باید ماشومان سره ډېر احتیاط وکړو دوی باید مونږ داسې فشار لاندې ونه نیسو چې دوی ساتیري ونکړي سبق ونه وایي او قید کړو کوټه کې بلکې لږ څه د لباس په برخه کې ورسره کومک وکړو رهنمایي وکړو دوی اجازه لري چې لوبې هم وکړي وګرځي هم منتها دغه لباس به لږ ګرم وي او چې هوا ماښام شپه شوله بېرته کوټې ته راولو او دوی خوشحاله وساتو تر یو اندازې نو د لویانو دپاره جدا د ماشومانو دپاره جدا د لباس په برخه کې د خوراک په دې ټولو برخه کې هموطنانو نه هیله لرو چې دوی د پخوانیو تجربو نه استفاده وکړي او متوجه اوسي کېږي
نه کو پوهان بشیر دودیال و چې نه راوازی دا چې خپل خاطرې را سره شریک کړي ژمی مقایسه کړه
که څام د خبرونه وخت پای ته ورسید د مای په پښتنه پاتې شو چې په کابل کې ژمی څنګه و دودیل سب کرا سره تاسو مخ کې یادونه وکړه ماته جالب و دغه د کابل او اطراف او ژمو څه توپیر درلود
او دا څه هم فرق درلوده په کابل کې د ژوند ضرورت نه و چې خلک وړو کې او ذخیره کې ځکه چې دلته نانوایګان وي او نانوایګان وبلولو ته نورونه درلودل او دا لرګي وچ لرګي او دا نه به استفاده کول او د غرو بوټي به ودا بو په دې وای ډوډۍ په خول یو د خلکو به ورزنه استفاده کوله د خوراک خبره په دې ترتیب شوه او دوی بیا تنور هم نه درلوده دوی بیا دغه د سندلۍ نه استفاده کوله نو سندلۍ یو د لرګي او ساختمان څلور پښې به یې درلودلې په دې کې به یې اور کېښود مقل به یې ورته ویلې چارخیشتي و داسې به ورته ویلې په دې کې به یې سکاره تازه کړل دا به یې چې د شپې کېښودلې ښه پوره به یې پکی کړ تازه به یې کړل چې ګاز پکې پاتې نه شي دا به یې سندلۍ لاندې کېښود او ټول به په دغه کې لویه بسن به یې پیاواره کړه او دغه کې به یې استراحت کاوه نو دوی د تودوخې سیستم د تاوخانې نه و معمولا سندلۍ وې چې وروسته بیا بخاري د لرګیو بخاري رواج شولې دا وروسته خو مخکې د بخاري نه سندلۍ معمولې وې او د روښنایۍ دپاره نو کابل ښار خو تقریبا ډېر پخوا برق درلوده ولې یوازې د ګروپ دپاره و د تسخین او د تودوخې دپاره برق نه استفاده کېده یوازې ګروپونه او راډیو به وه او بس دا نور دغه د مقالو د دېو نه استفاده کېدله زغالي مقالونو نه او خوراک هم د فرق دوی ژمی د لاندې نه درلوده بلکې بازار نه به دوی هر څه تیارول که قصابي وه که میوه وه او که نور څه وه اما وچه میوه هغه وخت کې پریمانه وه جرغوزي وه بادام وه پسته وه کشمش وه دا په ښارونو کې مهیا وه خلکو ته نخوت هم ورسره دا مسایل موجود وه
مننه کوو استاده له تاسو نه کورمه بعد له اورېدونکو نه مننه چې زنګونه یې ووهل د هغو نه بخښنه غواړو چې د دوی ټلیفوني تماسونه مو ځواب نه کړلی شول دوستانو د ژوند رنګونو خپرونه په همدې ځای پای ته رسول پوهان بشیر دودیال او نورو دوستانو یو ځل بیا مننه چې په خپرونه کې ګډون وکړ تر بیا ښې چارې سلامت اوسئ
دل تشپا او کا پاتې شابه